درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د اسلامي دولت یادایش خراسان څنګه د کابل په لویدیز کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل د پولیسو ویندوی خالد زدران تیره شپه رسنیو ته وویل دا پیښه د ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې د سپرلیو په هغه موټر کې وشوه چې دشتې برچي ته روان و. د خالد زدران په وینا په دې پیښه کې شپاړس تنو ته مشوب لاوښتې. د زیاته کړه دوه ملکي وګړي وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې په خپل ټیلیګرام چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن یکشنبه افغانستان ته روان شو. له ده سره په دې سفر کې د جمعیت علما اسلام ګوند څو نور غړي هم ملګري دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې له لسو کلونو وروسته افغانستان ته د ده لومړنی سفر دی، د ټي ټي پي او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بېلابېلو مسئلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد جان شکیب د دسمبر په شپاړسمه له مولانا فضل الرحمن سره وکتل او هغه ته یې د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. فضل الرحمن تر دې وړاندې د حامد کرزي د ولسمشۍ په دوره کې په 2014 میلادي کال افغانستان ته تللی و. پاکستان تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان خاوره کاروي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې ابراهیم زدران به په دې لوبډلۍ کې هم د افغانستان د لوبډلې کپتانی کوي. د کرکټ بورډ د ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
لوبډله هندوستان ته رسیدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي. البته بیا دونه وړ بولم چې د دې لوبلړۍ درې سیالۍ به
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شلو وره مسابقه د جنوري په 11مه، دوهمه په 14مه او درېمه د جنوري په 11مه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له باندنیو چارو وزیر سره په تلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباتوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبداللهیان سره له تلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایرانی ساری ته مې خورا څرګند پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترینګلتیا خطر هیڅکله دومره ډیر نه و. ایران او نیابتي ډلې باید فورا بې ثباتوونکي هلې ځلې ودروي. د فرانسې د بندونو چارو وزیر دا هم وویل چې کړکیچ د هیچا په ګټه نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي داسې ښکاري چې ترکیه به په راتلونکو اونیو کې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. د پرون شنبې وویل دا د هغې کیسې د پای ته رسیدو نقشه ده چې ګواکې واشنګټن خپل متحدان نهیلي کړي دي. د ترکیې د پارلمان د نړیوالو چارو کمیسیون تېره اونۍ د ناټو تړون د پراختیا په هدف په یوه کلیدي ګام کې د سویډن د غړیتوب لپاره د ناټو وړاندیز له 19 میاشتې ځنډ وروسته تصویب کړ. ټاکل شوی دی چې په بل پړاو کې د ترکیې پارلمان په دې اړه رای واخلي. او د روسیې پوز پرون شنبه په دونیس کې پر هستوګنو سیمو توغندوی بریدونه وکړه چې په نتیجه کې د 15 ماشومانو په شمول لشته لږه یولستنه وژل شوی دي. د روسیې پوز وایي دا بریدونه د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پوځیانو پر مورچو د بریدونو په ځواب کې کړی دي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. داعش د کابل د تیر شپې بمی برید مسؤلیت ومانه. د خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د رسنیو د قانون د نشتوالی د خپل کار په لاره کې خډ بولي. له پاکستان هیواد ته راستانه شوي افغانان له بیکاری شکایت کوي. په کونړ کې پرڅه باندې 180 پروژو کار روان دی. د تخار، بدخشان او کندوز اوسیدونکي وایي د سونګ مواد ګرانه شوي دي.
او توت لرګی دی دا 500 روپۍ 550 روپۍ لرګی دی. چاوایه قشر دی دا لرګی دی جګیږي کندوز کې. او زغال دی دا شپېته روپۍ.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې و مورس خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، داعش ډلې په کابل کې د پرون ماښام چاودنې مسؤلیت منلی دی. په دې پیښه کې چې د ښار په لویدیځه سیمه دشتي برچي کې پر یوه کاسټر موټر وشوه، وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د پیښې د یوه قرباني محمد علي کورنۍ وایي هغه ځوان و او د ټولې کورنۍ مسؤلیت ورلغاړي و، خو له ټولو هیلو سره نن خاورو ته وسپار. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې پیښه کې د مرجوب لو شمېر 15 تنه دی. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې.
تکیهگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به هم تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیرش په چاودنه کې د وژل شوی محمد علی کاکا حسین ریحانی د چې د خپل وژل شوی وراره پاړه غیږي
در صرف نظر کرد مصروف
خلاص. وشت کلن محمد علی درې خويند یو دوه ورونه لري، خو د یوې اتکسیز کورنۍ ټول مسؤلیت ورتر غاړي وو. هغه د کابل پوهنتون د جیولوجي او معدن څانګې د دریم ټولګي محصل و، مګر د جمهوریت له سقوط وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښود او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ لپاره یې کار پیل کړ. حکای حسین ریحانی وایي تېره شپه په همدې کاسټر کې چې چاودنه پرې وشوه له کار کور ته پر لار و.
تګ را تګ په کاسټر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري. خو له بده مرغه هغه کسان چې بلې کاسټر کې سپاره و یا زخمی کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته رانغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماښام د چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې چاودنه کې 20 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران بیا تېره شپه په خپل اکسپانډر لیکلي په دې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه نن په خپل اکسپانډر د تیر ماښام د ټپیانو وژل شویو شمېر 15 تنه ښودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د چاودنې مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تیر یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه 90% کم شوي. هغه دا هم ویل چې واک ته د دوی له رسېدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په دشتي برچي کې له دې چاودنې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن په خپله اکسپانډه د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسیونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د دې چاودنې مسؤلین طالبان بللي او په یوه اعلامیه کې چې په خپله اکسپانډه خبره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تېرو 10 کې د افغانستان شیعه وګړي په نخښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ډېرو بریدونو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلی او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د قانون نشټوالی جدي ستونزه ګڼي چې له کبله رسنۍ او د رسنیو کارکونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څکم 2.5 کاله کیږي، خو تر اوسه د رسنیو لپاره خپل قانون نه دی معرفي کړی. د دې موضوع تفصیل
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څکم 2.5 کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وری په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوي او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ورباندې کار کړی دی. شغلی مجاهد تیره شپه د پژواک خبري اژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل سوی.
نو لار د مشرتابه دفتر ته د قانون سي توشيش نو الته تر اوسه پورې موږ ته منتظر او معلومات کو الته حجم د قوانینو ده یعنی دا بل ستونزه نسته الته ډیر زیات ادارو د ټولو وزارتونو قوانین چون نوي سوال لسره کرکتنه په وسو دقت کې وسو هغه الته تر کار لاندې دي نو د نوبت ته منتظر دي سو پورې ځکه په خپل خدای رحمن الرحمن حفظه الله تعالی هغه په خپل بریسي کوي په خپل ګوري دغه قوانین نو طبعا دغه وخت ګیره سو تر اوسه پورې انتظار سوی ده او ځان پکې راغلی کنه بل څه وجه نه ده
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 138 پیښې ثبت کړې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څېړي په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یو لوی ستونزه وبلله
کڅه هم دوی پکاراته او وی چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي خو متاسفانه د 2.5 کال د تیرېدو سره تر اوسه پورې دا قوانین تعدیل نسو او دا قانون د دوی لخوا توشې نسو کڅه هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دا قوانین به پلیسی خو متاسفانه دوه کال تیریږي نن سبا او امرسانی دا هغه موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرایی شي خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د نومبر میاشتې پر 21مه د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی وو په افغانستان کې په وروستیو کې له 1400 ټلویزیوني چینلونو څخه او یا تړل سوي دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوي دي بلخوا د بی پولی خبرلانو ټولنی آر اس اف په دې ورستوي کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال پاګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې د دې ادارې په خبره خبرلان په خپل سری توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
له پاکستان څخه افغانستان ته په زور استل شوی افغان کډوال وای دوی میشت کیږي چې خپل هوا تراغلی دي خو کار او روزګار نه لري دوی وای له پاکستان څخه تقریبا تش لاس خپل هوا تراغلی او د آیت کومه سرچینه هم نه لري دوی له چارواکو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي
یو شمیر دوی چې په تیرو دوه میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوی دي او په کې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکو کسان هم شامل دي وای د کورنیو مسولیت ورترغاړي د خطرو سبب کار دي عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې مشت شوی وای په اقتصاد کې لسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالي شوی نو موري ازادي رادیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دند چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې هغه د ځوړ شخصیت مناسب ادارو کې پر دندو ګماري
همیشه ګل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وایي د دینیز د کړو ترڅنګ موټر چلونه مسلک دی خو تر دو میاشتو ډیر وخت وشو چې له پاکستان راغلی او بیکار دی
من راغلی دغه د دوه میاشتو نو وخت خبر نو ټک کارم له وسنه نه کړای دی اړی ته وزو دی اړی منستات کی دا وزه لاسې ولاس کسا کوری ما ولا چې راغلی کوم مزدوری کړی جای په جای پراته وای دا زمنګ د دې نه کډوالو غمو خوړل شي
د دغه شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکی دی او له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو له ډلې دی هم له بیکاری شکایت کوي. عبدالرحیم آزادی رادیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی یوه نیمه میاشت هم وشوه مزدور دو کار نشته پیدا کېږي او نشته دی دغه تورخم کې سره کړي وو هغه لږ ډېر شوګر پاکستانونه ورځې هغه دی اوس ولاړ دی یو شاه کانډر کې مړه وو دي بیا خو زمونږ نشته دی بس دغه ورته پراتي وو نو نه کار شته دی او نه پیسې دا راکړي نو څه به وکړو سړی راکړي کار مار وکړي زخه یې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنودونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي ومغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپله ایکس پاڼه په یو خپور کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بیلابیلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تیره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان UNHCR پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمیر 4,93,300 ته رسیږي. پر راپور کې راغلی تمه کېږي چې د 2024 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 1,00,000 بې اسناده کډوال او 50,000 POR لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. پر راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره UNHCR د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
په داسې حال کې چې له پاکستانه افغانستان ته تللي کډوال شکایت کوي چې کار او روزګار نشته. په کونړ کې چارواکي وایي په دغه ولایت کې پر 102 پروژو کار روان دی چې په لړ کې زرګونو کسانو ته د کار او نفقې زمینه مساعده شوې ده. د دوی په وینا د مرستندوی موسسو لخوا په کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته 25 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي. په دې موضوع دا راپور واورئ.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسولین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته د همکارو او مرستندوی ادارو لخوا 25 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي او اوس مهال په نږدې 200 پروژو کار روان دی چې په کې په زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی عبیدالله همت ازادي راډیو ته وویل
تر کې ولس موسسات په کونړ ولایت کې کار کوي. اوس الحمدلله تقریبا 15 پورې موسسات په هر په کونړ کې میشته او دفترونه هم دي او خپل کارونه مخ په وړاندې باندې وړي. تقریبا 25 میلیونه ډالر بودیجه د کونړ لپاره اقتصاد شوې ده چې په دې کې تقریبا 15 میلیونه ډالر مصرف شوې ده. په کونړ ولایت کې تقریبا 102 پروژې څه تکمیل شوي دي، څه د کار لاندې دي او په دې کې تقریبا په زرګونو خلکو په کار باندې اخته دي.
له دغو پروژو څخه یو هم په وټپور ولسوالۍ کې د یو نوي کانال وستلو پروژه ده چې په کې له 400 زیات کسان کار کوي او په روانو چارو خلک خوختي. قومي مشر مرزا علي او مزدور کار محمد حسین
او کم کارونه چې کم وشلو کم ورجی چې دا کار کړی دی د امارت اسلامي نه د ټولو مؤسساتو نه د ډبلیو پی نه د ټولو نه مننه کوو.
تقریبا 420 نفر کار کوي واره کورنۍ دومره خوشاله ده چې درې ټیمه نه په کم دغه کانال څخه کور ته وړي.
چارواکي وای په دغه 102 پروژو کې د کانالونو سربندونو سرکونو د جوړولو او ترمیم او بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو مرسته او د شنو خونو رغول شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د انډیپندنت میل او ایوننګ سټانډرد په شمول څو برېټانیایي ورسپانو د هغو افغانانو په اړه لیکنې خبرې کړې چې ټاکل شوې وه برېټانیا ته ولېږدول شي، خو په افغانستان او یا یې په ګاونډیو هیوادونو کې پاتې شوې دي. د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر لارډ کامرون په قول لیکلي سلګونه افغانان چې برېټانیا یې له افغانستانه د ایستلو ژمنه کړې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. شاغلی کامرون د پارلمان غړیو ته پاستولی لیک کښلی څکم وسو داسې افغانان چې له خطر سره مخامخ دي او په بریتانیا کې د پناه په شرایطو برابر دي لا هم په افغانستان کې دي. په دغه لیک کې دا هم ویل شوی چې یو افغان چې بریتانیا د پناه ورکولو ژمنه ورکړې وه او لا یې هم په پاکستان کې انتظار ایست د پاکستان له لوري افغانستان ته شړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې انډیپندنت ورځپاڼې تر دې مخکې په یوه راپور کې څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو یو پخوانی ترجمان د پاکستان له لوري افغانستان ته په زور استول شوی دی. حال دا چې د بریتانیا حکومت دغه افغان ته ژمنه ورکړې وه چې خپل هیواد ته به یې راوغواړي. د بریتانیا د بندونو چارو وزیر لارډ کامرون د هغو افغانانو د ایستلو پروګرام ساري چې پخوا د بریټش کونسل شون کې وو، یا قراردادیان او یا هم د سفارت امنیتي ساتونکي. ورځپاڼه وایي ټاکل شوې وه چې بریتانیا 1500 نور افغانان خپل هیواد ته راولي، خو دا کسان په پاکستان، ایران او افغانستان کې بند پاتې دي. ایشیا وند خبرونې د ایران د کرمان په چاودنو کې د داعش د لاس لرلو په اړه راپور خپور کړی دی. د خبرونې د روټرز خبري اژانس پر اساس ویلي چې د امریکا استخباراتو د هغو تماسونو څرک لګولی چې د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ او په کرمان کې د حمله کوونکو ترمنځ ټینګ شوی وو. د کرمان په بریدونو کې د 12 افغانانو په شمول نږدې 100 تنه ووژل شول او تر 280 ډیر نور ټپیان شول. داعش یا د اسلامي دولت خراسان څنګه د دې چاودنو مسؤلیت ومانه او ایران موبایل چې په بریدګرو کې یو تن د تاجکستان تبعو. د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیل وړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې بي وزله خلک د خپل کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون توکي واخیستلی شي.
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بې روزګاره خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ روډیو ته وویل
نه نه بادام نرخونه دي خو د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ لرګی دی، چاوا یخه شل د لرګی د جګیږي کندز کې، او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید ارزانه شي، او چې یو بل مسلمان ته هشپې ګرمه باید تیره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي څو بې روزګاره او بې وزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
اینجه به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستون زو ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته پدې تمرازم چی گوا کې را تا کار پیدا شي، کوم ورځ چې 200-300 افغانۍ کار وکړم به خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې خلم. ژمه دې خو د بیکاری او بیوسۍ لوجي د خپل کور د تودول لپاره د سون توکي نشم خستلې.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګوي بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده، او بې روزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګي واخلم، زم غریب سړی د لرګي ته موسه نه کیږي، زرن جاله ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي. ژمه راغی دلته په دې ژمي کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي، او دا خل دلته ریبانان دي سره باید خل کومک د خپل دولت باید کومک ورسره وکي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی 50 کلن محمد رسول وای چې په خار کې مزدوري کوي هغه وای په سختۍ سره خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است درو په چوب شکنه میکنم ای خونه کمودی زیات
دلته دلرګي وخصتل لپاره راغلی خو دلرګي و د سکرو نرخ لوړ شوه دی. زه خپل مزدوري کوم په اونۍ کې ک دوه ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کوم ورځ چې کار پیدا نه کړم هسي ناهیله او پریشان کورته زم بس ژوند روان دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
همدارس زموږ ویب پاڼه وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو مطالب ویب پاڼې کې لوستلای شئ او همدارس خبرونه اوریدلای شئ. په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 1500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکو شیدو د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکا د کلن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15000 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس ورسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتی تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادی فابریکې مطبوعاتي مسول عبدالوارث عمران وای په دې ورستوي کې د بهر راوړیدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل شي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری بی کیفیت شیدې راوړیدیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی. که چیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان پر ټولو ګمرکاتو کې پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي او که چیرې دا چاره تر سره نسي موږ په یقین سره ویلای شو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې لپشو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې لمالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چاري د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې ورستوي کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري ځکه پودری شیدو یې مخه ډب کړي ده.
زما نوم سید محمدی سلور غواګان لرم. زما تقریبا دوه کال یا دوه نیم کال کیږي چې دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خلاله د شیدو نرخ شو لوړ وو دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم مشته څه شي پاتېدله. اوس لا څو مرکیږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چدي دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی. ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو د نه غوالرم د غواسه شیدل وشو د ملکوت راوړم مردی ما اسلامي امارات دغه غوښتنه لرو چې دغه پوري شیدې بندي کې نو دا مسلمانان کړه دا وای و غوالري دربدار جو ټوک ټوک چې ودغه ته ګوري شیدې ولا کاغ مصرف جوړي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا محل په دغه ولایت کې شپږ سوه نه څلوېښت د غواو فارمونه سته چې د کاله یو سلو څلوېښت زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاسته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهره د راوارېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
زموږ د مالدارانو سره تیر په د مالدارانو سره په ټن ولسوالۍ کې مجلس درلودی. دغه فارمدارانو سره کم چې په ډېرې تمنی سوي وې شیدې نه خرڅېدلې، نو پر یو منظم پلان باندې کار شروع دی. انشاءالله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کړو، بازار د دوی شیدې په لوړ قیمت باندې ورته خرڅې کړو. موږ په دې پلان باندې اخته، انشاءالله پر پلان کار روان دی.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر پنځو ته رسیږي چې دوی لوی او درې کوچنۍ دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني. دا ځل درته د تیرې ونې نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایي. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نام نه یو د افغان کډوالو د راشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو، د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو، د نړۍ د تیر یو کال ناندریو سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه سره د نن په ووم ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند واخیستا او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وي. د اکتوبر د 14 او 15 دغو زلزلو چې ټکانونه درې اونیو پورې حساسېدل، د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان. د غزلزلو درې څلوېښت زره کورنیو کې یو سل څوارلس زره افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساری د افغانستان په تیر پنځه اویا کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د ځمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خوېدو له امله رامنځته شوي او دوام یې هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته رو رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طراحۍ پوښتنې او نیوکې راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي، خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړي. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپله غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیواله او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژنده. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړی او دوی ته ګڼې استازولې هم سپارلې. د طالبانو د مرستیال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا دا مهال یویشت سفارتونه کابل کې فعال نمایندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په تیره فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې، خو مالیزیا بیا په پټو نه اعلان شوي ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. د غراز چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له دوه میرو وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمله او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد و چې طالبانو ته سفارت سپارلی، خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو او مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلوده. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته پتمه وو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امر رسانی منع کړي او جولای کې بیا له 2,000 تر 15,000 پورې د میرمنو سیګارتونونه چې 6,000 ښځو پکې کار کوو وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې 100 هغو نجونو مخه هم ونیوله چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللی وي، خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسولی شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی، خو له دې دوه میاشتې وروسته کابل کې د ښځو د خدیجة الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توپیر چې نارینهو ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښ دي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډیر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډیری میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دوما پیخه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وچې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومته روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډیره سختۍ ویزې صادروي، او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بیلابیل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تیر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوي ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوارالحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر مولا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستاني ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3,500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول، او تر 500,000 زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د دسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته بللی وو. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه لراتک سره د وضعیت د شکیدو په تمه دی.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډیرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ وروسته
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو دسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا غنو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټک شوې. د مې میاشت کې د اورمچي کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ، او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د غراز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب او کمربند یو لار کانفرنس کې ګډون وکړ. همدارز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزي، زعفران او انار پکې نندارې ته وړاندې شول. چین د غراز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومت شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل، او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشری مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه یواد د چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او بو څه خړی، خو سوداګری او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوش کړل، خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال لپاره تر نه غواړي، خو د دایښ په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2023 کال فبرورۍ کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استازي حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسؤل هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړ. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې د هیواد سره د چابهار بندر افغانستان ته له ایران د ریل پټلې د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. د غراز د دسمبر پر وروستیو کې امیر خان متقید ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ، او ګڼو ایرانی چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. د لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه، او طالب ځواکونو سره د ایرانی ځواکونو د تیر کال څو نخټو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونشوه، او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونیوله شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم ورات کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څو راځي وایو.
د ملګرو ملتونو اتاویای مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه، د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی ویناوالۍ پر سټیج نه وو، او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه له ویلو ډډه وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناستې های سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونشوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریتانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیزو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سخت پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوې چیرو نوې بندیزونه هم راغلل. دغه راز قطر کې د افغانستان په تړاو د دوحې فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه، طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازی منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځېده او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل، چې هلته یې له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه، خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند وویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی دی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخواني جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثره په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحد جبهې په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي، او مشر یې سمیع سادات آن د کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راز په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه، د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همدارز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو یې سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکره افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 11 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتونیوي استاد او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کېږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړې پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعالې شبانه بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جونو روباتیک ټیم مشرې او بنسټګری رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړې. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپل کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسی احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنوري په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه بیا تنه سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې طیاره کې و کړې وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نخته د جنوري په شپږشتمه وي بل جولای کې واخو ورپسې د اکتوبر په ومه د حماس تونلارو لخوا پر اسرائیل لوی برید او ورپسې د اسرائیل پراخ عملیاتونو پیلېدل چې تر نن نه د جګړې اور مرشبه نه ده او نړیوال ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون اوربن بندیانو تبادلی او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي دواړه غاړو ته تر اوسه لسګو نظر انسانان وژل شوي دي خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکي پیښه یې غزه کې د یوه روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس یې په اسرائیل وراړي دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیان هم ورداخل شوي او تر شا یې د روسیې امریکا او ایران ناندرې هم ګرمې دي که دا جګړه نه وای پیل سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر اغېدو وه او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کال هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلی حکومت د ټاکنو د ترسروي توان نه لري او دولتي خزانه کې له یو نیم میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي نور سره باندې راځي ګډي ګورو
تیر کال د 2023 کال د می په نهمه نیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لامل یې د دغه هیواد ګڼ عماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول د دغو بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بېلې کړې او عمران خان په کې دوه ځلې ونیول شو چې لا هم زندان کې دی بلخوا پاکستان وایي دغه هیواد کې ترهګریزي پیښې او جرایم 2.9% زیات شوي دي د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین باجوړ کویټې بنو او ډیری اسماعیل خان بریدونه وو دا تیر کال د جنوري په دیرشمه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې بریډ کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاسو ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتي دي پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې راګرځېدو وروسته راوپرځول شوه د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکڼۍ کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوي فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل دا دومره اوږد سمندري طوفان و چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 اونۍ ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې 655 میلیونه ډالر زیان هم پرېښود دې طوفان په ملاوي کې 1216 تنه موزمبیک کې 200 تنه او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل د 2023 کال تر ټولو خونړۍ نړیواله پیښه د ترکیه او سوریې زلزله و چې لږ تر لږه 150,000 انسانان یې مړه کړل د فبروري په شپږمه دغې 8.8 درجې زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کالو وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه یي خو د چین ولسمشر شي جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو په معاصر چین کې د شي جین پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مې په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و او مخالف نوماندې کمال قلعهجدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځانه سره درلوده د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی خو تیر کال د جون په اتلسمه په سمندر کې د یو نړیوال میلیاردر د اوپتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقېدو په څیر غوغا جوړه کړه. د ټایټان اوپتل د ډوبې شوې ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 50 کسانو سره کېوته، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 15 واړه سورلۍ ترې تم شوې. په اوپتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هارډینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو دوی د اوپتل جوړوونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي وو چې د سمندر لاندې ورسي، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته وو. خو بل اخوا د جون په درویشتمه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوټین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژین په روسي ځواکونو راوګرځېده، د روستوک انډان ورونیز او بلاس ښارونو له نیولو وروسته د مسکو په لور روان شو، خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبې مخالفت نه ډېر ژر بېرته لاس واخیست. بختې دلته نیمګړی و چې له دې موقتې سولې وروسته هغه نادارکه شو او دوه میاشتې وروسته د اګست په 23مه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پروګیژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالب خبرونو خالی نه و. 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2015 پورې ټوله اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي وادونو چې وار لمخه برقي موټرو ته مخه کړې ده، دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه دري. د تیر کال بل جالب خبر دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټی څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. د نمخ کې او درې می باندې ته د ټولې نړۍ اړوند 115 میلیارډ فاکټونه ورکړل شوی، خو نوې بڼه یې دومره پوه شوې ده چې 100 تریلیون فاکټونه ورته سپارل شوی. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کی چی پاره شنون کی وای ک موږ مصنوعي ځیرکتیا زده نکړه نو روباټونه براتلون کی ک انسانانو نه ګټ اخلي، نه دا چی اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بل جالب خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضائي راکټ د جوړولو و. د مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په شلمه ټکساس نه وتغول شو، خو څلور دقیقې نوې تیری چی 14 نه وکړه او تجربه ناکامه شو. برعکس اگست کې د هند چندریان دری ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغې وروسته هند د شمسی نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واستوه، خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو و چې اسرایلي ساینس پوهانو اعلان وکړ د سپرم یا بیزی له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیډه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړي، بالاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپله یوه برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله وه، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15مه به د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیښتیا له وجې ځکه هیره نشي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. دغه خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې 614 تنه نور هم نادرکه دي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکنزی ویلی و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي، نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کوي او جنت ته ولاړ شي. خو د 2023 کال په 15 ما د ټولو لپاره خوشاله خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا دریو کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو تر څنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي، مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. دې ناروغۍ په 21 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثره کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 5,00,000 زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بلل شوی. د 2023 کال د اګست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.5 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی وو. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 8 میلیاردو څخه واوښت. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.